السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سبي د خبرونه مو یو ساعت ده اورې چې د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملی اقدام وکړي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتي چې په نورو هیوادونو کې د ډیپلوماتانو د ګمارنې په برخه کې د ډیپلوماتانو قانون په پام کې ونیسي. د سالنګونو د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکي مطالعاتو قرارداد لاسلیک سو، او د عراق د پوځي وویاند ویلي د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونو د موسل زوړ ښار په بشپړ ډول له اسلامي دولت ډلې ونیو. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غواړي چې په نورو هیوادونو کې د ډیپلوماتانو د ګمارنې په برخه کې د ډیپلوماتانو قانون په پام کې ونیسي. د دغې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دغه قانون له مخې باید په نورو هیوادونو کې ډیپلوماتان د وړتیا، لیاقت او مسلکیتوب پر اساس وګمارل سي.
قانون ډیپلوماټ ها مسعود مجلس هست یا قانون نافذ هست؟
دوی د ډیپلوماټانو قانون په دې مجلس کې تصویب شوی دی، نافذ قانون دی، نو مقرری باید د همدې قانون پر اساس وسی. د بهرنیو چارو وزارت باید په دې اړه خپل معلومات ډیر کړي او نور باید له قانون ماتونه لاس واخلي. د غوښتنه داسې محل سوي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ډیری افغان ډیپلوماتان د وړتیا نه بلکې د پیژندګلوي او واسطې پر اساس په نورو هیوادونو کې پر دندو ګمارل کیږي. بل خوا د افغانستان ولسی جرګې نن د علومو د اکاډمۍ قانون تصویب کړ. دغه قانون څلور فصله او څلور څلوېښت مادې لري. د ولسمشر د تقنیني فرمان پر اساس د علومو د اکاډمۍ قانون د تیر لمریز کال په کب یهود میاشت کې ولسی جرګې ته استول شوی و چې نن د بېلابېلو کمیسیونونو لخوا تر بحث وروسته د رایو په اکثریت تصویب شو. د سالنګ د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو قرارداد لاسلیک سو. د افغان حکومت اجرایی ریاست لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلی چې دغه قرارداد نن د افغانستان د فواید عامه وزارت او د یوې استرالیي شرکت ترمنځ لاسلیک سو چې ارزښت یې 9.4 میلیون ډالر شوډل سوی دی. په خبر پاڼه کې د فواید عامه وزیر له قوله ویل سوی چې د دغه قرارداد لمخې استرالیي شرکت به د اوسنی تونل د بیارغونې او د نوي تونل د جوړېدو په اړه خپل ارزونه وکړي او یو مناسب انتخاب د افغانستان دولت ته ورکړي. د دې مطالعاتو لګښت د آسیا پراختیا بانک لخوا ورکول کیږي. اوسنی تونل 50 کاله وړاندې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا جوړ شوی و چې اوس په جدي ډول زیانمن شوی دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت یو قومي مشر ملک عبدالرؤف نن په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګرنی رسنیو ته ویل چې د نوموړي په موټر کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي و چې د چاودنې له کبله یې په موټر کې دوه نور کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه نن سهار د خیوي ولسوالۍ یارمن د سید جمال الدین افغان لیسې ته څیرمه شوې ده. د پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. دا وتر دی مالته افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. د ازادي رادیو اوري، پاکستان پرون د شیل په نوم د تیلو شرکت امر وکړ چې د هغه ټانکر د چاودنې له کبله چې څه باندې 200 تنه پکې ووژل سو قربانیانو ته د 2.5 میلیون ډالر تاوان ورکړي. دا پیښه تیر میاشت هغه مال وسو چې د تیلو یو ټانکر ووژت او وروسته وچاودید. دا ټانکر چې د هالند د شیل شرکت په قراردادي شرکت پورې اړوند و د جون پر 15 نیټه د کراچۍ لاهور پر لارې و چې په پنجاب ولایت کې له مسیر ووژت. دغه ټانکر 50,000 لیټره تیل انتقالول. د ټانکر له چپه کېدو سره د شاوخوا سیمو او کلیو اوسیدونکي د تیلو ټولولو لپاره راټول شوي و چې چاودنه وسوه. د قربانیانو شمیر د جولای پر 8 نیټه 213 تنو ته ورسید او 8 تنه ټپیان په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د پاکستان د شیل شرکت لپاره ټاکل شوی چې جریمه 95 میلیونه ډالر دی چې د هر قربانی کورنۍ ته 4,400 ډالر او د هر ټپي لپاره 4,200 ډالر ورکول کیږي. د عراق د پوځي وویاند ویلي د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونو د موسل زوړ ښار په بشپړ ډول د اسلامي دولت ډلې ونیو. دا وروستی ښار و چې وړاندې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز ګڼل کېده. د عراق د ګډو عملیاتو د قمندانۍ یو وویاند بریج جنرال یحیی رسول نن د عراق دولتي تلویزیون ته وویل موږ له د جلې رود څخه یوازې 2 متره لرې یو. د هوایي ځواکونو په ملاتړ د عراقي ځواکونو پرمختګ عالی و. د عراق دولتي تلویزیون په همدې ورځ راپور ورکړی و چې تمه د عراقي ځواکونو د ټول موسل کنټرول له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه واخلي. دغه ښار له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې لاندې کړی و چې د بیرته نیولو عملیات یې په تیر اکتوبر کې پیل شو. نړیوالو مشرانو د جرمنی په هامبورګ ښار کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په دوهمه غونډه کې پر نړیوالې سوداګرۍ، د چاپیریال بدلون او د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د غونډې داسې مهال کېږي چې په دغه ښار کې د نړیوال توپ ضد فعالانو او پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي یوه بله شپه تېره شوه. پولیس هڅه کوي چې امنیتي وضعیت په خپل کنټرول کې راولي. په دې غونډه کې د امریکا، روسیې او چین ولسمشران او هم د اروپایي او آسیایي هیوادونو نور مشران ګډون لري. د دې غونډو قربانه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې مذاکره کوونکي لا هم د دې سرمشریزې د وروستۍ جلسې ترسره کولو لپاره چې د نن لپاره په پام کې نیول شوی دی لوی کارونه په مخ کې لري. میرمن مرکل د غونډې مشرانو ته ویلي په داسې حال کې چې دا یوه داسې پریکړې لیک پر جوړولو کار کوي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. دغه مشران باید په خپلو بحثونو کې تفاهم ته ورسیږي. د اروپای ټولنې یو چارواکی ازادي راډیو ته ویلي چې د وروستۍ پریکړې مستودې ته د رسیدو په برخه کې پرمختګونه شوي دي چې په هغه کې د ازادې سوداګرۍ او هم د خپل کورنیو تولیداتو د ملاتړ د سیاست مخنیوي لپاره د مبارزې موضوعات شامل دي. د خبرونو پای
کسی ازادی رادیو تاواری است. په راپورونو کې اوري چې د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه پر پاکستان فشار راولي.
امریکایان د نړیواله مغوښتنه ده چې موږ سره صداقت مهات کړي او دوی په څنګه کې کوم معلومات دوی لري هغه باید تطبیق کړي.
د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو په اړه د څو افغانانو نظرونه هم خپرو.
پاکستان په دې کې ګټي دي چې په افغانستان کې وار په وار سره بریدونه کوي او بل مشکل په خپل په افغانانو کې ده. مشکل په افغانانو کې دا چې یو وحدت نه لري، اتفاق نه لري، اتحاد نه لري.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له خپل سره وسلوالو شکایتونه لري.
د کلیو کور کې بس غیر مسؤل کسان دي او باندې هر کور باندې شل نفر ډیر نفر راغلي دي ناستي.
دا هم ورې چې په جرمنی کې د جی شل په سرمشریز کې نن پر نړیوال تجارت، اقلیمی بدلون او نورو مسایلو خبرې وسی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملی اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر په یو مقاله کې د امریکا له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان په وړاندې فشارونه زیات کړي. نور تفصیل د ناجی صفی پراپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي وایي امریکا باید پاکستان ته نور اجازه ورنه کړي چې له مالی ملاتړ څخه ناوړه ګټه واخلي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا او نړیواله ټولنه په پاکستان کې د ترهګرو د خوندي ځالو په اړه بشپړ معلومات لري او باید په اړه عملي ګامونه واخلي.
غوښتنه د امریکا نه ده چې تاسو په ټولو معنا په معلومات لري چې تروریزم چیرته ده، د چا له خوا تمویلیږي او مراکز د ټول افغانستان. امریکایان نه د نړیواله مغوښتنه ده چې په صداقت سره د موږ افغانانو سره معلومات موږ سره صداقت حمایت وکړي او دوی په څنګه هغه کوم معلومات چې دوی لري هغه باید تطبیق کړي او دوی په څنګه تجربه زیات کړي هغه راکړه واکړه چې دوی لري.
د خبرې په داسې حال کې کیږي چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د یوې مقالې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان د جګړې ګټلو لپاره باید پر پاکستان فشار راوړل شي او لازمه ده چې ولسمشر ټرمپ کومه بله لاره غوره کړي. نوموړي ویلي د طالبانو مشران په پاکستان کې له خوندي پناه ځایونو عملیات کوي. په دغه مقاله کې چې په دې ورستیو کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لخوا خپره شوې د حسین حقانی له قوله راغلي، ما د پاکستان له ملکي او پوځي مشرانو وغوښتل چې له امریکایانو سره صادقانه چلند وکړي، خو د ده په خبره د اسلام آباد ځواب دا و چې دوی واقعا په افغانستان کې له ترهګرو ملاتړ کوي. نوموړي په مقاله کې ټینګار کړی چې پر هغو افرادو او موسساتو بندیز لګول چې په پاکستان کې میشتو طالب مشرانو ته امکانات برابروي او هم پر پاکستان له اتکا پرته د سولې خبرې کېدای شي د امریکا نور شدید اقدامات ووسی. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان یادې مقالې ته په اشاره وایي نړیوالو ته د ترهګرو ظالم معلومې دي او اوس د پاکستان په وړاندې د عملی اقداماتو وخت را رسیدلی. داود راوش په دې اړه وویل
اوس دې وخت را رسیدلی چې د افغانستان حکومت امریکا ته وړاندیز وکړي او خپل امریکا باید دې ته عملي قانون وخت سلسي چې د افغانستان سولې لپاره ګټوره وي.
د یادونې ده چې نیویارک ټایمز د حسین حقانی له قول لیکلي چې د پاکستان سمه مطالعه د امریکایي چارواکو لپاره آسان کار نه دی. حقانی لیکلي پاکستان د سړې جګړې پر مهال په افغانستان کې د پخواني شوروي د یرغل پر وړاندې او هم د 2001 میلادي کال د سپتمبر تر پیښې راوروسته د القاعده د عملیاتو پر خلاف د امریکا عمده ملاتړی پاتې شوی. خو دی وایي پاکستان د اتحاد تر ډیره د خپلو وسلو د خوندیتوب، د اقتصادي مرستې او له هند سره د مقابلې په برخه کې د ډیپلوماتیک ملاتړ په هدف ساتلی.
موردل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د ادارې هیات ځینې غړي وایي چې اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملی اقدام وکړي. دا په اصل کې ده چې د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د یوې مقالې په خپرولو سره د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتنه کړې تر څو د پاکستان په وړاندې فشارونه زیات کړي. په همدې اړه اجمل تورمن له ژورنالیست او تحلیلګر بختیار تلاش څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د حقانی دا لیکنه څه ثابتوي.
پخوانی دریس ته په کتو او دغې اوسنۍ نوې لیکنې نه سړی په اخر سره ویلی شي چې دی یو ډول په غیر مستقیم ډول غوښتي چې د نړیوالو زبر ځواکونو یا نړیوالو قدرتونو د غوښتنو او د هغوی د فشارونو له زاویې نه پاکستان ته شعوري کریډیټ ورکوي. یعنی اوس پاکستان د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه په یو ډول منځوي حالت کې دی. حقانی هڅه کوي چې رقم د نورو سره د پاکستان منځوي شوی حالت نه د اوسنی حکومت لپاره بلکې د پاکستان د بقا او د پاکستان د تلپاتې ثبات لپاره ګټ یو مرستې راجلب کړي. په همدې اساس یې په نوې لیکنه کې داسې محسوسېږي چې ټرمپ حکومت یا امریکا نورو خارجي سیاستونو په شان پاکستان باندې بیا فشار راوسته دي چې هغه یو څه منځوي حالت ته ویشي.
یعنی په شکل لشکره او آگاهانه دا کار کوي د پاکستان د خېګنې لپاره. بلې
بلې د تبلیغات او یا د استخباراتو یو ځینه هڅه خدای چې هغه په خپل قانون سره د خپل هواد ګټي تنظیم شي. اتانی یو کتاب لري د پاکستان بټوین ملټری اند ماسک، یا پاکستان د فوزو جماعت یا مسجد په منځ کې د هڅه کړې ده چې د پاکستان هغه اصلي رنګ چې د اصلي مخ را څرګند کړي. مثلا دلته د هڅه کوي چې پاکستان د مذهبي او سنتي ګوندونو او همدارنګه د پوځي زورواکانو یا د پوځي حکومت په منځ کې یو رئیسار سیوات ده. په هغه کې ده هڅه کړې ده چې رقم د رقمونو سره داسې وښيي چې پاکستان او لوی لاس د زینو هیوادونو لخوا نه منځوي شوی او کډي تر ډیره بیا د ګوندونو په شخصي غوښتنو پورې تړلې دي.
ژورنالیست او تحلیلګر بختیار تلاش و چې د امریکا لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر د لیکنې په تړاویې څرګندونه کولې. حسین حقانی لیکلی سره لدی چې ویل کیږي طالبان د افغانستان پر څلوېشت فیصد خاوره واکمنان دي، خو د طالبانو مشران په پاکستان کې له خوندي پناه ځایونو عملیات کوي. نو د حقانی په مقاله کې ویل سوي چې په افغانستان کې د امریکا په پالیسۍ کې باید د ولسمشر ټرمپ لخوا پر پاکستان لا سخت فشار شامل وي. مقاله زیاتوي د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11مې څخه د امریکا هڅې په دې بریالۍ نسوي چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ څخه راوګرځوي. نو ولسمشر ټرمپ باید اوس پرې بلې لارې غور وکړي. په همدې تړاو د څو اوریدونکو نظرونه په همدې خبرونه کې خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د سالنګ د نوی تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو تړون د افغانستان د فواید عامې وزارت او د یو استرالیایي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د آسیا پراختیا بانک مسولانو د سالنګ پروژه د افغانستان اقتصادي وده او پراختیا لپاره مهمه وګڼله. نور حل د وصل وسل پر راپور کې
د سالنګ د نوی تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو تړون د افغانستان د فواید عامې او د اس ام سی په نوم د یو استرالیایي شرکت سره د 19.6 میلیون ډالر په ارزښت د افغانستان په اجرایي ریاست کې لاسلیک شو. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د یاد قرارداد د لاسلیک پر مهال ویل چې د سالنګ پروژه په ملي او سیمه ایزه کچه د ترانسپورت او ترانزیت په برخه کې د اهمیت وړ ده.
پس ای قسمت کارم در پهلوی ځکه اهمیت ملی داره، اهمیت منطقوي داره،
دی وای دغه چاره د دې ترڅنګ چې په ملي کچه ارزښت لري په سیمه ایزه کچه هم ډېر اهمیت لري. دا سیمه ایزو همکاریو له مخې د یو ډېر اساسي پروژه ده. کله چې موږ د اوسپنې د پټلۍ په اړه خبرې کوو او یا هم د ترانزیت په اړه غږیږو، نو دا یو کلیدي نقطه ده چې د دې پروژې اهمیت ښیي. ښاغلی عبدالله دغه شان ویل چې د سالنګ د نوې لارې په جوړېدو سره به د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې اسانی راشي او ترافیکي ستونزې به هم تر ډېره هوارې شي. د افغانستان د فایدامي وزارت د معلوماتو له مخې د سالنګ د نوې تونل د پروژې چارې به د جاپان هیواد او د آسیا پراختیایي بانک په مالي ملاتړ تر دوو کلونو پورې پیل شي. جاپان چې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره 6.2 میلیارد ډالر مرسته کړې، د دې پروژې 53% مالي لګښت په غاړه اخیستی. د سالنګ نوی تونل د اولنګ په سیمه کې د هندوکش له غرونو تیریږي او دو شاخته غځول کیږي چې 12 کیلومتره اوږدواله به ولري. د آسیا د پراختیایي بانک مشر توماس پنیلا د سالنګ پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره مهمه وګڼله. ښاغلی پنیلا وویل چې یاده پروژه به د ترانسپورټ او ترانزیت ترڅنګ د افغانستان په زراعت او کرنې هم مثبت اغیز ولري. دی وایي موږ ډېر خوښ یو چې د دې پروژې په برخه کې همکاري لرو او مالي ملاتړ یې کوو. دا د افغانستان لپاره ډېره مهمه او اساسي پروژه ده. موږ په دې برخه کې د جاپان له همکاریو هم ډېره مننه کوو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونویان سیم الدین پسرلی وایي د سالنګ د نوي تونل په جوړېدو سره به تر ډېره سوداګرو ته د مالونو د انتقال په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې دمه د افغانستان لپاره کوم سفیر نه دی ټاکلی. د نړیوالو چارو ځینې څارونکي وایي دا ځنډ د افغانستان پر وړاندې د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د امریکا بې پروايي ښیي. یوسف خان زدرن له کابل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا د افغانستان لپاره سفیر نه دی ټاکلی، خو له ټاکل کېدو سره به هغه په افغانستان کې خپلې چارې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه د ټرمپ پریکړې ته منتظر دي، خو نشي ویلی چې دا کار به کله وشي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینو پخوانیو کارکوونکو او یو شمېر څېړونکو د هغه هېواد د بهرنیو چارو په وزیر غږ کړی چې ژر تر ژره د افغانستان لپاره سفیر مقرر کړي. په افغانستان کې دننه هم د دې تشې په اړه بیلابیل غبرګونونه موجود دي. د نړیوالو چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې دا ځنډ د هغه هېواد لخوا د افغانستان پر ډیپلوماسۍ ته د کمې پاملرنې ښکارندویي کوي. ښاغلی داود ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ حکومت ډېره پاملرنه نظامي موضوعاتو ته کړې په داسې حال کې چې د افغانستان ډېرې ستونزې ډیپلوماټیک حل ته اړتیا لري.
د امریکې د سفارت فعالیتونه تقریبا ډېر زیات فیصدي راکمه شوې ده. هغه په دې معنا ده چې هلته د امریکې د په باندنیو چارو وزارت کې ستونزې دي. پالیسي خپل بیل ځای لري او نظامی عملیات بیل ځای لري. متاسفانه چې اوس دوی ډیپلوماسي په نړیواله سطح او بیا په تېر افغانستان سره تقریبا په ټپه ولاړه.
دا انتقادونه او وړاندیزونه داسې مهال کیږي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت شاوخوا و میاشتې تیریږي او د افغانستان په شمول په اکثرو هیوادونو کې د سفارت چارې د شاشده فیر لخوا مخته وړل کیږي. د یادونې ده چې تېره اونۍ کابل ته راغلو سناتورانو هم د امریکا د نوي سفیر په ژر معرفي کېدو ټینګار درلود. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې امریکا په هر حال کې افغانستان ته پام کړی او یا د ستونزه ډېره جدي نه ګڼي. د دغې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر زمرک پدخوی ازادي راډیو ته وویل د امریکا دغه هیواد د باصلاحیت سفیر د ځانګړي رول د اهمیت په اړه شک نشته، خو د نوي سفیر معرفي ښایي د نوي ستراتیژۍ یوه برخه وي.
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې دا رول لوبوي او په افغانستان کې چې کوم حکومت دی هم ځانګړي په واسطه باندې جوړ شوی دی. خو زما په نظر باندې هغوی که رسما کوم سفیر نه لري په افغانستان کې، خو هغوی له ټولو حالاتو نه باخبر دي او څېړي. زما په نظر باندې هغوی په بعضې مشکلاتو باندې یو څه سفیر ټاکل کېدل لږ ځنډولي کوم اغیزه داسې نه لري.
د امریکا د سنا مجلس یو مخکښ غړي لینزي ګراهم بیا ویلي چې د سفیر تر څنګ د هغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر هم باید ژر تر ژره د افغانستان دوره وکړي. نوموړي ویلي چې یوازې د بمونو په غورځولو د افغانستان ستونزه نه شي حل کېدی. افغان سیاسي کارپوه حاجي سید داود وایي امریکا باید چې ټول تمرکز په دفاع وزارت ونه کړي، بلکې افغانستان ته له سیاسي او ډیپلوماټیک اړخه هم اهمیت ورکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
ولسی جرګه یو بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي. جمهوری ریاست ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې کارونه بشپړ شوي دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
ولسی جرګې د پوخا پشان پر حکومت یو ځل بیا غږ وکړ چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ ختمه او کاندید وزیران د باور د رایو د اخیستلو په مقصد ولسی جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دولتي ادارو کې د سرپرستانو د کار دوام د قانون خلاف وګاڼه. وی ویل په دې اړه یو مکتوب هم حکومت ته استولې ده.
نه تنها تعدادی از اعضای محترم کابینه را به سرپرست برخلاف قانون
نه یوازې دا چې د کابینې یو شمېر غړي له قانون څخه خلاف په ادارو کې اجرات کوي، بلکې د سترې محکمې د درې غړیو د خدمت موده هم بشپړه شوې ده. همدارنګه څه باندې یو کال کېږي چې د سترې میاشتې رئیس هم د سرپرست په توګه کار کوي چې دا ټول له قانون خلاف دي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ پخوا تر دې تاریخ شاه بهرامي د دفاع، نرګس نهان د قانون او پټرولیم، او فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لپاره د کاندیدو وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته ورپېژندلې وو. خو ولسی جرګې خبرداری ورکړې وو تر څو چې د ټولو سرپرستو وزیرانو پر ځای نوي کسان ورونه پېژندل شي، یوازې دغو درې کاندیدانو ته به د باور د رایو صندوقونه کېنږدي. تیر کال ولسی جرګې 14 وزیران د 80% بودیجې د نه لګولو له امله استیضاع کړل شي. په نتیجه کې وو وزیران سلب صلاحیت شول. د ولسی جرګې غړي وای په دولتي ادارو کې د یو سرپرست دنده له دوو میاشتو وروسته د سرپرستۍ د قانون خلاف عمل دی. ولسمشرۍ ماڼۍ بیا هم د تیر په څیر ډاډ ورکوي چې په دې هکله به ډېر ژر اقدام وشي. د ولسمشر د ویاند مرستیال نجیب الله آزاد په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
دغو د دند یوازینی لامل همدغه دی تر څو غوره کسان د کاندید وزیرانو په صفت ولسي جرګې ته معرفي شي، او هغه هیلې او شکایتونه چې په تېره کې و د وزیر صاحبانو په اړه هغه نه وي. یعنې غوره انتخاب و د دې لامل شوی دی چې دغه پروسه یو څه ډنډېدلې ده. اما په ډېر نږدو ورځو کې به موږ وکولی شو چې باقي کاندید وزیران هم ولسي جرګې ته معرفي کړو.
دا په داسې حال کې د عبداللطیف روحان هم د شنبې په ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه د یاد وزارت کارکوونکو ته معرفي شو. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ له ولسی جرګې غواړي چې د تیرو پیژندل شوو کاندیدو وزیرانو په څیر دی د نویو کاندیدو وزیرانو په اړه هم د کاري پروسیجرونو له مخې اقدام وکړي. د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې د سرپرستانو لخوا د دولتي ادارو د چارو پر مخ بیول اداري فساد د زیاتوالي لامل شوی او چارې هم په سستۍ سره پر مخ ځي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له خپل سره وسلوالو شکایتونه لري. اجمل آریان او نور تفصیل.
د خان آباد ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې تیر ورځ د دې ولسوالۍ په ښار کې د دوه ډلو خپل سرو وسلوالو ترمنځ جګړه کې دوه تنه ملکي وګړي وژل شوي او 15 تنه نور ملکي وګړي ټپیان شوي دي چې په دې شمېر کې ښځې، کوچنیان او ځوانان شامل دي.
هر ورځ جنگ ده، هر ورځ عوامونه دي راځي، بس دغه جګړې دي، بس ناخوالې دي. دلته د کلیو کور کې بس غیر مسؤول کسان دي، هغوی باندې هر کور باندې 40 نفره 150 نفره راغلي دي ناستي، او هغوی باندې ډوډۍ اواره کړې دي او څوک مو آواز نه اوري.
دا خلکو ته ډېر ننګونې او ستونزې مخ ته کړې دي. باید حکومت دې جلوګري ونیسي. بازار کې څوک نشته او دوکانونه بند دي. غونډې ستونزې د وسلوال کسان پېښ کړي دي.
په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ یو تن بل اوسیدونکی ویوي چې ډیری خلک د غیر مسؤول وسلوالو د ظلم او بې ځایه ځورونې له کبله دې ته اړ شول څو د دغو خپلو سرو وسلوالو د ظلم څخه د خلاصون په خاطر په خپلو سیمو کې له وسلوالو مخالفانو څخه ملاتړ اعلام کړي.
جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناست دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې تقریبا 10-12 نفره زخمیان دي، یا دوه کوره چور شوي دي، او باقي مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
بل خو د خان آباد ولسوال حیات الله امیری هم د خلکو دغه سرګندونې مني، وای چې دوی د دغه خپل سر وسلوالو د خلاصې کولو په اړه د مرکزی حکومت له جګپړو چارواکو سره همدارنګه د کندز له سیمه ییزې ادارې سره خبرې کړې دي.
دغه کم مسله کسان چې واقعا نه دولت سره همکار دي، د ما پیشنهاد مرکزی حکومت نام داده چې دوی باید په یو نظامی چوکاټ کې باید دوی تنظیم سي، او هغه کسان چې مثال دولت ته ضرر رسوي، نور خلکو ته ستونزې پیدا کوي، دغه مورد کې باید دولت یو منظم پلان ونیسي.
ښه ښاغلی امیری پر مرکزی حکومت غږ کوي چې دغه ولسوالۍ ته جدي پاملرنه وکړي او ځانګړي ځواکونه راولیږي څو په خان آباد کې ټول خپل سری وسلوال خلیصله کړي.
د خان آباد ولسوالۍ د کندز ښار ختیځ لوري ته په 40 کیلومترۍ کې موقعیت لري او د دې ولسوالۍ ډیری خلک پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو مونږ به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د جرمنی په هامبورګ کې د نړۍ مشرانو د شلو صنعتي هیوادونو د غونډې د وروستي اعلامیې په چمتو کولو کې پرمختګ کړی خو د اقلیمي بدلون په برخه کې اختلافات پر ځای پاتې دي. تفصیل له اجمل ان.
د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو د مشرانو سربیره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ شامل دي. دا د سرمشریزي قربانا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای مذاکره کوونکو ته لا هم ډیر کار پاتې دی څو نن د بشانو د دې غونډې په پای کې خبرېدونکو اعلامیه چمتو کړي. مرکل په هامبورګ کې راټول شو مشانو ته ویلي دوی باید جوړجاړي ته چمتو اوسي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې لروانو خبرو اترو سره نږدې دی ازادي راډیو ته ویلي د ګډې اعلامیې په مسوده کې د آزاد سوداګرۍ او د کورنیو تولیداتو د داسې ملاتړ پر ضد د مبارزې چې د بهرنیو بشپړه مخه ونیسي په اړه په کارول شوې ژبه کې پرمختګ شوی. خو دې چارواکي زیاته کړې چې په ګډې اعلامیه کې د اقلیم د بدلون په اړه لا هم اختلافات پاتې دي. یو جرمني چارواکي ازادي راډیو ته ویل چې د شنبې په ورځ د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د سباناری په غونډه کې پر دې سلا شول چې په اوکراین کې د منسک د اوربند تړون عملي شي. د هامبورګ د غونډې لومړۍ ورځ د سلو زرو په شاوخوا کې د ګلوبلایزیشن پر ضد اعتراض کوونکو د اعتراضونو او د دوی په منځ کې د وړو افراطي ډلو لخوا د هامبورګ ښار په کوڅو کې د بلواګانو او اور لګونې تصویر لاندې راغله. کله چې پرون د امریکا او روسیې ولسمشرانو ټرمپ او پوتین خپلو کې د دې سرمشریز ترڅنګ خبرې کولې نو د هامبورګ د ښار د پاسه د اعتراض کوونکو لخوا د سوځیدلو موټرو او ماتو ګډو نه پورته شوي دودونه خبر وو. د پرون ورځې له بلواګانو ورچونې او لوټونې وروسته په درنو وسلو سنبال کمانډو پولیس په زغروالو موټر کې د هامبورګ په کوڅو کې راڅرګند شول. دوی د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره وښکې بهونکې ګاز او بشیندونکې او د اعتراضونو د خورولو نور وسایل وکارول او د ښار مرکزي سیمې له بلواګانو پاک کړي. چارواکي وایي د وروستیو ورځو په اعتراضونو کې تر 200 زیات پولیس او لسګونه اعتراض کوونکي ټپیان شوي. همدارنګه پولیسو تر 200 زیات معترضین نیولي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دا اعتراضونه د نه منلو برمن مرکل وایي زه د سوله ییزو مظاهرو په اړه ډېر ښه درک لرم خو له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې انساني ژوند خطر سره مخ کوي. اعتراض کوونکي خپل ځان خطر سره مخ کوي، پولیسو او امنیتي ځواکونو ته خطر پېښوي او عام وګړو ته خطر پېښوي چې دا د منلو نه دي.
د لندن په یوه څنګلار کې داسې تختې شول سوي چې د خلکو د تګ راتګ په نتیجه کې برېښنا تولیدېږي. اسمت سروان په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د لندن په یو واټ کې چې خلک پرې زیات تګ راتګ کوي داسې پینلونه یا تختې ایښودل شوي چې د لارویانو د تګ راتګ انرژي جذبوي او پر برېښنا یې بدلوي. د لندن په دې سیمه کې پلورنځي او کاروباري مرکزونه ډېر دي. په دې سیمه کې داسې سیستمونه هم نصب شوي چې د هوا ککړتیا پاکوي. د ویست اند کمپنۍ له لوري د لندن په 25 واټونو بیروبار سیمو کې د پلیو د تګ راتګ په انرژي د واټونو د څراغونو د بلولو پروژه پیل شوې ده. دا پروژه د لندن په بیرد واټ کې چې د لندن مشهور آکسفورد واټ ته نږدې دی عملي شوې ده. په بیرد واټ کې موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي او یوازې خلک په کې پلي ګرځېدای شي. د ګارډین رسپانې د راپور له مخې په تدریجي ډول به د لندن په نورو کوڅو او واټونو کې هم د پلو د تګ راتګ له انرژي څخه کار واخیستل شي. د دې لپاره چې په لندن کې لمر لږ لیدل کیږي ځکه چې اکثره وخت وریځ وي د لمریزې انرژي پر ځای د پلو خلکو د تګ راتګ له انرژي څخه استفاده غوره بلل شوې ده.
اوس هم د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو په اړه د څو افغانانو نظرونه.
زما نوم احسان الله اکبرزی او دا خو هر چاته معلومه ده چې تروریستي مرکزونه په پاکستان کې جیلري او دغه څوک سره نشي پټولای. مقصد چاله چې پاکستان په دې کې ګټې دي چې په افغانستان کې وار په وار سره بریدونه کوي او بل مشکل په خپل په افغانانو کې ده. مشکل په افغانانو کې دا ده چې یو وحدت نه لري، اتفاق نه لري، اتحاد نه لري.
دینو سن فلم او خو واضح د ټول دنیا ته واضح د ټول خلکو ته واضح د سپدی پوسیوی یو سی پاکستان اقانی شبکه او نور شبکه الته اډی لري بل تمرینات ورکی دا په افغانستان حکومت ورته واضح کړي ورکو دی ورته لسم تاسو درخی هغه کمی اډی سی د پاکستان کې شتون لري او دا ثبوت رسیدل خبره ده پاکستان خود خپل خپل په بل باندې اچي
زه سن لا د تورخم د لنی او ډری ور چې دوی وای چې نه نه دا دوی د تعویل او تجهیز او دوی د مصرف او دوی د خرج خوراک د لکم کیږي ثاني سیور سره کلک ملاتړ د خپل د پاکستان هم دغه هغه دا بشاده چې مدا کار باید وکي چې ویني کې بل کار شته دا نه تاوان پاکستان دا د اوپدې من مفتي ورزي خو امریکای دلته نشته مثلا د غزنه سیمټ راځي د غزنه ټول خوراکي مواد پاپړه پورې د غزنه راځي کتل ته جوړ شي د من ملک نو هغه ته موږ بیا ضرورت نه لرو هغه په چا خرج کې هغه خو مجبور دی په منګه خرج
د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو په اړه مو د څو افغانانو نظرونه واوریدل څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت څخه غواړي چې په نورو هیوادونو کې د ډیپلوماټانو د ګمارنې په برخه کې د ډیپلوماټانو قانون په پام کې ونیسي د دغې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په غونډه کې وویل چې د دغه قانون له مخې باید په نورو هیوادونو کې ډیپلوماټان د وړتیا لیاقت او مسلکیتوب پر اساس وګمارل سي د سالنګونو د نوی تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو قرارداد لاسلیک شو د افغان حکومت اجرایی ریاست لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلی چې دغه قرارداد نن د افغانستان د فواید عامې وزارت او د یو استرالیایي شرکت ترمنځ لاسلیک شو چې ارزښت یې 9.5 میلیون ډالر شوتل سوی دی پاکستان پروند شل پنوم د تیلو شرکت امر کړی چې د هغه ټانکر د چودنې لکبل چې باندې 200 تنه پکې وژل سو قربانیانو ته 2.5 میلیون ډالر تاوان ورکړي د پېښې تیر میاشت هغه مال وسو چې د تیلو یو ټانکر واوښت او وروسته وچاودید د عراق ته پوځي وویاند ویلي د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونو د موسل زور ښار په بشپړ ډول له اسلامي دولت ډلې ونیو د وروستي ښار و چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز ګڼل کېده او د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د جرمني په هامبورګ ښار کې د سرمشریزي په دوهمه او وروستۍ غونډه کې د یو پریکړه لیک د مسودې په برخه کې پرمختګ کړی دی خو د اقلیم بدلون په اړه اختلافات لا هم پر ځای دي او پر دې موضوع به د نن په غونډه کې بحث کیږي د خبره د اروپای ټولنې یو چارواکي ازادي راډیو ته کړی ده
مرزي احمدزی سپورټي خبرونه برابر کړی
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د کرکټ لوبډلې په انګلستان کې خپل تمریناتي کمپ پیل کړ د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ ملي لوبډلې تیر ورځ په تمریناتي لوبه کې انډین جیم خان لوبډلې ته ماتې ورکړه هوتک وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به خپل بل لوبه د جولای په 18 نیټه د لندن په لارډز لوبغالي کې د میری لیبون د کرکټ کلب له لوبډلې سره وکړي د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډلې دریمه لوبه ترکمنستان ته وبایلله د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې مسول سید علی کاظمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې د تاجکستان او قرغزستان پر وړاندې تر دوه بریاو وروسته په دریمه لوبه کې یو د صفر په توپیر ترکمنستان لوبډلې ته لوبه وبایلله د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډله نن مازدیګر لا وخته خپل وروستۍ لوبه له ازبکستان سره لري او د افغانستان د کرلنګ فدراسیون لوبغاړو د قزاقستان د ولسم پړاو د کرلنګ په آزادو سیالۍ کې درې مقام خپل کړ د افغانستان د کرلنګ فدراسیون رئیس منور شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د کرلنګ لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې د ازبکستان لوبډلې ته و د اته پر وړاندې او په دوهمه لوبه کې د قزاقستان سی لوبډلې ته درې د 12 پر وړاندې ماتې ورکړه خو په وروستۍ لوبه کې د قزاقستان لوی لوبډلې څخه شپږ د 14 پر وړاندې ماتې وخوړه د افغانستان د کرلنګ لوبډلې په دغو سیالۍ کې د فنی او حرفوی زکړو په هدف د روان میلادي کال د جون په 13مه غډون کړی وو د قزاقستان د کرلنګ په سیالۍ کې ټول لوبډلو له ترکمنستان، قزاقستان، روسي او افغانستان څخه غډون کړی وو د سپورتي خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو تغوژی است. حقیقت صدی او تند څنګه اونیس پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي. په پکتیا ولایت کې د هندستان په مالی لګښت نن د څو ودانیو د جوړېدو چارې په رسمي ډول پیل سولې چې چارواکي لوی پرمختګ غني. تفصیل ګردیز نه د ازادی رادیو د خبريال داود تپن په راپور کې اوریدل سي.
دا دې پروژې پرانیستې په اړه د پکتیا والی شمیم خان کټوازی رسنیو سره په خبرو کې وویل
د اطلاعات کلتور ریاست لپاره یو مکمل کمپلیکس په هغه کې به د دې ادارې خونې تقریبا د درې دېرشو په تعداد باندې او ټریننګال به یې د غونډو یو تالار به دی ولري، ګلری به ولري، کتابتون به ولري، عصري تشنابونه او مکمل یو کمپلیکس په پروګرام کې داسې جوړ شي. دوستي واد هندوستان یې مرسته کړې ده، کاپیات کې مرسته یې کړې ده چې تقریبا 2.5 میلیونه پنځه لکه شاوخوا کې افغانۍ په باندې مصرفیږي.
په دې پرانیسته کې د شرکت مسؤلینو ژمنه وکړه چې دوی به خپل کار په ښه کیفیت په ټاکلي وخت کې د ادارې تر نظارت لاندې سرته ورسوي. او د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شیپا مشفق د همدغې ودانۍ جوړېدو په اړه وویل
دې کمپلیکس په جوړېدو سره به په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ هغه توقع چې پکتیاوالو ته لرله د دې کمپلیکس په جوړېدو سره به پوره شي انشاءالله.
پکتیا ته د نوي والی تر ټاکل کېدو وروسته دا لومړی پروژه ده چې په دغه ولایت کې پرانیستل کېږي. او د دې پروژې لپاره د پکتیا مدني فعالانو، فرهنګي او مدني ټولنو ولایتي شورا له هندستان سفارت څخه خوښي څرګنده کړه او د مننې ترڅنګ په دې ولایت کې ترې د نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
امنیتی تدابیرونه شته، وزارت لرو، کشفی ارگانونه موس مخ له هر شی نه فعال سوی دی. د حکومت هم د رهبری لخوا ډیر فشار راولی چې دا داسې پیښې دوباره پیښ نه شي. انشاءالله چې پلانونه ډیر دي، پلان ډیر ته مشکل کارونه ډیر سوی دی. کوشش کوو انشاءالله چې به خلق داد ورکو چې څه چې د مونږ د لاسه پوره کیږي. ورځ او د شپې پولیس د امنیت لپاره کوشش کوي.
ډیره زیاته مننه قومندان صاحب کور ودان.
تشکر ژوندی اوسئ.
سلام درنو اوریدونکو، زه اکرام الله اکرام یم او د حقیقت اسد د دی ونې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. افغان دولت د جزا نوی قانون توشی کړي. په دې قانون کې یو سفر کې انټرنیټي جرمونو ته ځانګړی شوی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست پریکړه کړې چې د ترهګرو هغه ویپاڼې چې دولت ضد خبرونې کوي قومي او ژبني تعصب ته لمن وهي هم وتړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي اوس مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په ګډه کار کوي ترڅو هغه لیست جوړ کړي چې لمخې باید څومره او کومې ویپاڼې وتړل شي. خو نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې د نوي توشي شوي قانون او د انټرنیټي پاڼو د بندېدو په اړوند یو شمیر اندېښنې لري. دا چې له کومو مسایلو اندېښنې موجود دي د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې په همدې موضوع باس کوو. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه مسول مجیب خلوتګر مؤمل مده.
ډیر زیاته مننه خلوتګر صاحب کور مودان چې وخت مورکه ک پیل لدینه کوچه لتی رتبو افتو رئیس د انټرنیټي جرمونو پاړه د ولس مشر توشي شوی فرمان چې تاسو په زینو برخو باندې نیوکه لره یو ادا کوي چې د بیان د ازادۍ د مخنیوي په خاطر باندې د هر څه کیږي کاغه موارد باندې وغږیږي چې فکر کوي کوم داسې موارد دي چې تاسو په نظر باندې د بیان ازادي محدودوي.
مننه. یو نیم هفته مخکې ولس مشر او قانون توشیح کړه سه هغه قانون د جزا د افغانستان د جزا قانون دوامه برخه یا دوامه مجلد و په دغه قانون کې یو فصل شته د انټرنیټي یا سایبری جرایمو قانون. مونږ فکر کوو سه دغه برخه یا دغه قانون دغه فصل د بیان د ازادي او همدارنګه د اطلاعاتو په لاسرسي کې محدودیت ایجادوی. زمون په آن زین کلمات دا زین عبارتونه دا پدغ قانون که چه دوی تعریف شوی ندی او هم دارنگه دغ قانون اغا مخی یا هدف هم روحانه سوی ندی سه دغ قانون هدف سشید. دا زین زایونه زین واژگان یا زین کلمات دا سه اغا امکان لري چې د په دوا معنا باندې استعمال شي یا دغه حروف سو استفاده وسی. په دې خاطر مونږ وایو چې عام ابهام د عام د سو استفاده فرصت په قانون کې ست. عام قانون د قانون اصلی مخه بیان شوی ندی، نو دا مسائل گرده مونگ فکر کهو سه پا بیان آزادی که زین محدودیتون رامنسته کهوی، امدارنگ اطلاعاتو تا پلاس رسی که زین محدودیتون رامنسته کهوی، او دا قانون یا داد قانون دغه فصل د افغانستان د اساسی قانون د سلور دیر شمی مادی امدارنگ د پنزوسم مادی سی یاو د اطلاعاتو لاسرسی په خاطر ده او یو د بیان د ازادي په خاطر ده د دغه ماده مخالف
که په ځانګړي توګه باندې وایي په دغه توشیح شوی قانون کې په کومه برخه کې تاسو فکر کوئ چې د بیان ازادي محدودیږي؟ کوم ډول ویب سایټونه یاد شوي دي یا مثلا موږ سوشل میډیا لرو په هغه کې سیاد شوي دي که ځانګړي ډول یادونه وکړي؟
یو خو دا قانون په جزئیات کې معلومات په لاس کې نه درکوي، فیسبوک پکې نسته، ټویټر پکې نسته، په ټولیز توګه وایي سه سایبری امکانات یا تسهیلات په یو ځای کې په دغه قانون کې لیکل شوی دی سه د ځینې موارد تولید منع ده، مثلا غیر اسلامي عکسونه تولید منع ده. زه د خپل شخصي محدوده کې غواړم سه ځینې عکسونه د ما د شخصي استفاده په خاطر ځینې عکسونه باید ولرم سه ممکن دا هغه شرعي حجاب سه یو نارینه باندې فرض ده هغه د هغه په چوکات کې ناراضي، خو دا عکس د ما د شخصي استفاده په خاطر ده، د نشرولو په خاطر نه ده. دا قانون وایي سه تولید هم جرم ده، دا محدودیت ده، لکه سه د ما شخصي اغا حریم سده اغا زین وقت که عام بنا تلاسه و نکی دا جرم نده د اسلام لنظره، خدا قانون دا محدودیت هم ایجاده بی. زین موارد مبهم ده، دوی وایی سه تخنیکی او کمپیوتری ممنوع وسایل، دا سه مانا لری که یو کامره یا یو تبریکاردر د خبرونو د نشرولو او د تولید د پاره استفاده وسی دا صحیح ده، که دا د پورنوگرافی په خاطر استفاده وسی دا منع ده، دا ممنوع وسایل ده. سوک دا تفکیکوی سه دا د خبرونو د نشرولو او تولید په خاطر استفاده کیگی که د پورنوگرافی په خاطر، نو دا مسائل ده سه د قانون د مجریان و لاس دیر و چت و کهی، او دا دوی تا دغه سه یو فرصت برابروي سه د قانون د ابهام نه سو استفاده وکړي او د خاریانو هغه ازادي یا سهولتونه محدود وکړي.
د سوشل میډیا او انټرنیټي نشراتو ته په پام سره چې اوسې موږ تاسو ګوري فکر نه کوو چې دغه سه یو قانون ته اړتیا لیدل کېدله چې ځینې محدودیتونه پکې رامنځته شي، ځکه په دې اوس وخت کې چې په افغانستان کې سوشل میډیا په کوم شکل باندې کاریږي یا مثلا انټرنیټي نشرات په کوم ډول باندې کیږي، واقعا د اندېښنې وړ دي. کلتوري مسایلو ته پکې پاملرنه نه کیږي، ځینې مسایل له اسلام سره پټکار کیږي. فکر نه کوو چې دغه سه یو قانون اړتیا و چې باید وي او ځینې محدودیتونه رامنځته شي؟
مونږ فکر کوو چې دغه سه یو قانون اړتیا سته، دغه سه یو قانون باید توشیح شوی وای، خو ځینې وختونه د اړتیا او د هغه خاص چې محدودیت رامنځته کوي دوی باید تفکیک وسی. مونږ یو قانون ته اړتیا لرو سه د مونږ سایبری کارونه تنظیم وکړي، مونږ باید د اسلام له نظره چارچوکات کې کار وکړو، د مونږ د فرهنګ له نظره او کلتور له نظره او شرعي دودونه سده له نظره باید په هغه چارچوکات کې کار وکړو، خو ځینې وخت مونږ باید د قانون اساسي د اساسي قانون د هغه سهولتونو سه خاریانو د پاره په هغه کې سته د هغه نه باید استفاده وکړو. نو په دې خاطر مونږ غواړو سه یو قانون باید ولرو سه دمون کار تنظیم وکی، نه سه دمون کار باندې محدودیتونه راولي.
تاسو یادونه وکړه چې دا قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، په ځانګړي ډول کومې ماده د اساسي قانون؟
دا قانون اطلاعاتو ته لاسرسی کې محدودیتونه رامنځته کوي، همدارنګه په ځینې ځایونو کې د بیان ازادۍ نه محدودیتونه راولي. نو دوه ماده دي چې په اساسي قانون کې، یو سلور دیرشمه ماده ده او بل هم پنځوسمه ماده ده. دا قانون د اساسي قانون د دغه دوه ماده په ټکر کې دي.
د دې قانون د توشي نه مخکې د قانون د جوړولو پر مهال د ځینو رسنیزو ټولنو سره په دې اړه مشوره نه وشوي؟
په هغه ابتدایي پړاوونو کې دا د رسنیز ټولنه واسه غوښنه واسه باید داسې یو قانون ولرو. په هغه وخت کې ځینې همغږي جلسې او ناستې شوې وه، خو کله چې دا قانون تکمیل سو او د توشی په خاطر جمهور ته ولاندې شو، نو دغه مسلې د ژورنالیستانو فدراسیون همدارنګه نای په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې په جریان کې نه و.
ویلی شي چې د دې قانون توشی تاسو فکر کوئ چې د بیان په ازادۍ باندې یو گزار دی؟
زه فکر کوم چې د دغه قانون نه که استفاده سوء استفاده شي، همدارنګه د هغه ابهامات چې په قانون کې موجود ده د دغه نه یو فرصت ده او د دغه فرصت نه سوء استفاده وسي، دا یو گزار ده. او د نای غوښتنه دا ده د ولسمشر نه سه دغه قانون یا د دغه قانون دغه فصل سده د هغې اجرایی بنه باید معلق سي د یو فرمان لمخه، او د دغه قانون تعدیل کار باید شروع وشي.
په ټوله کې په دغه قانون کې د سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر، انستګرام په اړه سویل شوی دي، په دې باندې کوم محدودیتونه لګول شوی او کنه؟ په ټوله کې د قانون سو ماده دي.
اگر د جزا قانون دغه فصل شپږ ویشت ماده لري، او دا قانون په تولیز بنه دغه سایبری موارد مطرح کړی دي. د فیسبوک یا ټویټر یا انستاګرام یا تلگرام په اړه کوم ځانګړی ماده نه لري، خو موږ فکر کوو دا هغه اصلي بستر یې پداګه کړی دي که دوی غواړي سه محدود سي، بیا په نتیجه کې هغه فیسبوک هم محدود سي، ټویټر هم محدود سي او ځینې نور اجتماعي شبکې چې دي.
خلوتګر سه یو بل ډیره مهم موضوع ویل کېږي، داسې چې افغان امنیتي بنسټونه غواړي چې د ترهګرو تروریستانو هغه ویب سایټونه چې دوی په نشرات لري بند کړي. د نه خبرګون په دې برخه کې څه دی او د دې ترڅنګ تاسو کومې اندېښنې لرئ په دې برخه؟
د موږ معلومات داسې ښایي چې امنیت، ملي امنیت، لوی ریاست، همدارنګه د اطلاعات او کلتور وزارت او د مخابرات او ټکنالوژي وزارت دوی غواړي په ګډه توګه د تروریستانو او د دولت د مسلح مخالفینو هغه سایتونه او انټرنیټي صفحات سده دا وتری او بند کی. دا د مونږ غوښتنه ده چې هر څوک چې د افغانستان د منافع پر ضد نشرات کوي د هر ابزار له لارې دا باید بند سي. خو د مونږ تشویش دا ده، د مونږ نگرانی دا ده چې آیا د افغانستان حکومت دا ټکنالوژیکي یا تخنیکی توانایی لري چې یوازې د تش په نامه اسلامي حکومت سایت وتړي یا بند وکړي؟ پخوا ځینې تجربې دلته وو د دولت لخوانه چې دوی د مثال په توګه د یوټیوب سایت بند کړ، لسګونه نور سایتونه هم په اتومات بنه بند شو. مونږ فکر کوو چې د افغانستان هغه تخنیکي ادارې لکه د مخابراتو وزارت دوی دغسې تخنیکي توانایی نه لري. بل مسله دا ده چې دغسې یو تضمین هم نشته چې افغان حکومت دغسې یو اراده لري یا یو قوت لري چې یوازې د تروریستانو هغه انټرنیټي ابزارونه بند وکړي. که دوی په دغه صلاحیت که ولري د ځینې سیاسي مخالفینو، ځینې منتقدونه سایتونه او انټرنیټي ابزار وتړي، نو د مونږ غوښتنه دا ده چې داسې یو مقرره یا یو پالیسي یا یو آیین نامه ایجاد شي چې دا یو راهکار یو میتود ولاندې کړي چې د هغه راهکار یا میتودولوژي پر بنسټ دوی دغسې تخنیکي کارونه وکړي.
تاسو د دولت په دې برخه کې نیمګړتیا او اشاره کوي چې دوی تخنیکی مهارت نه لري، نو څه فکر کوي باید دا ویب سایټونه بند نشي؟
د مونږ اسغوختنه دا ده چې دا ویب سایټونه بند شي، خو د قانون پر بنسټ، نه د ځینې شخصي یا د ځینې وزارتونو د غوښتنې پر اساس. مونږ هر کار وکړو باید د قانون پر بنسټ یي د اساسي قانون او همدارنګه د رسنیو د ټولنیزو رسنیو د قانون پر بنسټ
ډیر زیاته مننه کوله ده
ایله ده مهرباني
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام دا ونې داس یو سندرغاړي راغغو چې لماشوم ته به سندرې پیل کړي
مزرانا حسین چزړ در پوسیوا چوم
حیات افغان دا پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې زیږیدلی دی وایي په خوانځي کې ترانه ویلې چې همداسې په دیپلا د موسیقۍ تر بڼه راورسید دا په یولس کلنۍ کې د سندرو لومړنۍ کسیټه بازار ته وړاندې کړه چې هغه وخت ټولو حیات ماشوم باله
ما به په مکتب کې ترانه ویله نو زه خپلو ملګرو ډیر زیات تشویق کړم د هنر ډګر ته زه لاړم هلته مې کیسټ یو کړلې ما یو کیسټو چې در باب منګي په نوم باندې یو ناولنې نوم چې ما ته امغه کیسټ کې کې خو حیات ماشوم محمد حیات نوم یو مخ کې او بیا حیات ماشوم کړلو نو مغه ټایم کې زه ماشوم ما رښتیا سره په ما باندې به دا نوم بند نه لګیدل نو کله چې ځوان شوم ځان ته مې تخلص انتخاب کو حیات افغان
هغه وخت چې لومړنۍ سندره وایله څو کلن به وي
یو لس کلن ما چې ما اول کیسټ وکړل
د هغه وخت هغه سندری دی په یاد دی
او ولی نه دا هغه وخت سندری ما په یاد دی تر اوسه پورې چې دا سندره اولنې مارکیټ ته راوتلې و دا حکیم جان پر یادی شعر و چې ما په کیسټ کې کړو ما محمد امین په شریکه هغه دا سه و چې
مورې ملنګ راغلې دې زمون کوڅه تا خیر نه غواړي زباور شم دروازه تا او مورې ملنګ راغلی دی زمون کوڅې ته خیرونه غواړي زبور شم دروازې ته
د کال کې ما پنځبا سندره ما کړې دي چې درې غزل دي یو ستاندې مست سندره ده او یو ټپې زمې کړې دي
کدا مست سندره لګراته زمزما کې
دمر پکبر خبر مزا پزاوال بواوړې دمر پکبر خبر مزا پزاوال بواوړې ستاد قدم لاندې مې زړه د پاو بال بواوړې دمر پکبر خبر مزا پزاوال بواوړې دمر پکبر خبر مزا پزاوال بواوړې ستاد قدم لاندې مې
رومینوالو وختنه وکړی و چې ټپې دی ویلې د غزل دی ویلې د بیا د ټپې زی وای نو ما مخ کې یو د صابر ملنګ په کلام کې ما ټپې زیلې و دا سوت چې هغه مې لکه لسم کې سټو د اوس وختو کې سیکوینس کې مې کړی و دا ټپې د عرب باورا په نوم یو چې په سعودي عرب کې ژوند کې د مسافرې شپې سلوه کوي نو کمپوز ما په خپل ورته جوړ کړی و زبې تاسو ته په طرز باندې وایم
زچ مینوم ډیر خو د چا بزاند چا بزړو لبلتان نه خبر نه و ز په قسمت دمر سپیروم وې هغه د بل شو ز یواز پات شوما غریبی کورنے وہ
ماشم نه د یارې و زس خبر ستاله ټګي و مې چې دې مې انکم اوس مې نه کوي پوښتنا په یو نظر دې زړګې یو په چل هنر دې زړګې یو ظالمي زر دې زړګې
سندر خو ما بیخی زیات ویل دی هم انجان لکه ما کی چما تو چی ول کلا نه کی ما مخ وکلا ډیر زیات کی سټ می و خو کومي سندر چې ما ته ډیر شهرت را کو دا دوا کال کی چې هغه سندر ما ایل ده د کبیر ریحان شعر ده او دا سندر وزت دا زمزمه هم کم
الله ما زرا نا حسن چیزړه در په سیوا چوم ما زرا نا حسن چیزړه در په سیوا چوم لپه لپه وینه ب په خل در په سیوا چوم ما زرا نا حسن چیزړه در په سیوا چوم ما زرا نا حسن چیزړه در په سیوا چوم لپه لپه وینه ب په خل در په سیوا چوم لپی لپی وین باپ خلا در پسی واچوم علما زرانا حسین چیزڑ در پسی واچوم لپی لپی وین باپ خلا در پسی واچوم لپی لپی وین باپ خلا در پسی واچوم
د ځوانو افغان سندرغاړو یو ستونزه دا ده چې یو ځانګړی اتحادیه نه لري چې د دوی لپاره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي. حیات افغان د سندرغاړو له پخوانی اتحادی هم ګیلمن دی چې دوی ته کار نه دی کړی.
زمونږ دپاره بیخی کار نه ده شوی لکه نه اتحادیه لرو. یوه اتحادیه مخکې مونږ ته کارډونه جوړ کړي وو نو بیخی کار نه کولو دې تر ورسېدله چې بیخی اوس ورکه ده مونږ ته پته نه لګي چې اتحادیه چرته ده.
ولې توجه نشته او که هغه د پخوا په اړه راته ووایي چې مثال تاسې کار ته مخیستی وو ورتلی نو څه یې کول؟
هو مخکې به لکه مونږ ورتللو هغه هلته مونږ نه به د میاشتې یا دېرش افغانۍ یا پنځوس افغانۍ اخیستلې بیا به چې مونږ پروګرام تتللو نو هغه پروګرام والا نه به داسې څه ثبوت اخیستلو یا به زمین را کولو مونږ ته بیا مونږ پروګرام تتللو نو د دې د وجې مونږ هلته بیا پنځوس روپۍ ورکولې.
کار می پیدا کړی دې پاسته بو پوجې د تنار در په سیوا چوم پاسته بو پوجې د تنار در په سیوا چوم لپی لپی وینې ب په خل در په سیوا چوم لپی لپی وینې ب په خل در په سیوا چوم.
ډیر سندرغاړي په دې خاطر چې خپل سندرې ثبت کړي یا ویډیو جوړه کړي بهر ته ځي، خو کچرې دوی دلته په خپل وطن کې دغه کار وکړي دا به هم د دوی لپاره یو سرزانه تمام شي او بل به یې ګټه خپلو وطنوالو ته رسېدلې وي. دوی ولې بهر ته ځي او دا کار په خپل وطن کې نه کوي؟
ما خو چې کوم کلیپونه جوړ کړي دي لاول نه په خپل ګران افغانستان کې مونږ ښایسته ښایسته ځایونه لرو، همدغسې مزار شریف، ننګرهار، پکتیا، لکه هر یو ځای ته چې مونږ لاړ شو د کلیپ مناسب دی که نه مناسب ځایونه شته دي پکې ښکلی دی. نو هغه خلک دي چې څوک ورته تاجکستان ته ځي رقص پکې وکړي داسې سندرې مونږ بیخي داسې کلیپ جوړونه هم نه غواړو. باید هر هنرمند ته پکار ده چې په خپل وطن کې په خپل افغانستان کې کلیپ جوړ کړي.
نو بل د ثبت خبره ده، یعنی دلته معیاري سټوډیوګانې نشته چې ثبت وکړي یا که ډېر قیمت یې ثبتوي؟
او دلته څه داسې سټوډیوګانې شته دي چې هغه دومره پیسې اخلي چې زمونږ وس نه ورته رسیږي، خو کار یې داسې چندان کار نه دی، ډېرې زیاتې پیسې اخلي. نو داسې سټوډیوګانې بیا دلته شته دي چې هغه مونږ سره بیا مغلته مونږ نوم ثبت کړو، مونږ ته په کال کې دوه درې سندرې همداسې ثبتوي.
the
په افغانستان کې مختلف ورځې او مناسبتونه شته چې منځل کېږي، خو د دغو مناسبتونو لپاره افغان سندرغاړو ډېرې سندرې نه دی ویلي. له حیات افغان څخه مو وپوښتل چې د ځانګړو مناسبتونو ته سندرې ویلي که نه.
مور ته مې ویلې ده، د مور ورځې ته میندې خو ټولې میندې دي، خو خپله مور هر چا ته ګران نه وي که نه. ما خپلې مور ته دوه سندرې ویلي دي، هغه کمپوز هم ما پخپله جوړ کړی ده او شعر د صابر ملنګ دی. داسې مور ورځې ته میلی ده، هغه سندره به زه درته زمزمه کړم چې
ژوند دی اوسې بیل تا غم خورې مورې، زه به چاته کوم غږ چې مورې مورې. هسې د زړه په زور مې مه یادوه، هسې د زړه په زور مې مه یادوه، بس دې جانانه نور مې مه یادوه.
خوږو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه او خوشحاله ژوند درته غواړم.
جانا